سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دی خبری مجلې ته مو از فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکي چارو په سمبال اختر کلی کوم مجله به په خبرونو پیل کړو. د روسي، چین، ایران او پاکستان د بهرنی چارو وزیرانو د افغانستان د ستونزو په اړه د سیمه ییزو حل لارو په موندلو ټینګار کړی دی. د ناسا د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د څلورمې غونډې په درشل کې نن سهار ترسره شوه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تر ناستې وروسته په یو پیغام کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په ټلګرام خپور کړی ویلي دي:
نگرانی هایی که از وضعیت افغانستان وجود دارد.
در افغانستان د وضعیت په اړه شته اندیښنو مبحث وکړ. د اندیښنې په افغانستان کې د ترهګرۍ پراخیدل، د افغانستان په اړه د امریکا او لویدیځو د بندیزونو د تداوم له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د خلکو سخت ژوند او نامطلوبه نتیجې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو څپې ګاونډي هیوادونو په تیره ایران ته ورماتې شوي دي. عبداللهیان زیاته کړه چې د نسکی ګډونوالو همدارنګ لزده کړو د افغانانو د محرومولو په اړه هم اندیښنه وښوده. د کوربه ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، چین، پاکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیران نن په سمرقند کې د افغانستان په تړه غونډه لري. د غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم ورغلی دی. د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې ده چې طالبانو په کابل، پروان، کاپیسا او پنجشیر کې یو شمېر ملکیان له دې جبهې سره د اړیکو په تور وهلي او بندیان کړي دي. د جبهې د خبره نن په یوه اعلامیه کې کړې ده. د سیمې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو ځواکونو یو شمېر کورونه تلاشي کړي دي. د سه‌شنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ جبهې تایید کړ چې د دوی شپږ جنګیالي په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره په سختو نښتو کې وژل شوي دي. د طالبانو دفاع وزارت هم بیا ایت اکړی و چې د جبهې د دوه قمندانانو اکمل امیر او بصیر اندرابی په شمولي وکسان وجلیدي. نن په کومېلمیه کې چې د ازادي جبهې خبره کړې د اکمل امیر په اړه څه دی ویل شوی، خو د طالبانو ضد بلی جبهې ملي مقاومت مشر احمد مسعود او زین نورو طالب اتیرو د اکمل امیر په وژنه بیا خوشنی خوتلې و. د ایران د بشري حقوقو مدافع ډلوایي چې په دغه هیواد کې تیر 2022 کال د دمونو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د ایران د بشري حقوقو اصولو میشتې ډلې د راپور له مخې چې نن د اپریل 12 خپور کړی دی، د ایران رژیم یې د 2022 کال کې لږ تر لږه 1520 کسان ولیدي چې اعدام کړي دي. د ډلې ولیدي چې دا له 2015 کال راهیسې د دمونو تر ټولو لوړ شمېر دی. د دغه دمونو پر ضد د بشري حقوقو فعالانو او بهر میشتو ایرانیانو په ناروی او فرانسې کې مظاهره هم کړې دي. د ایران د بشري حقوقو مدافع ډلوایي د ایران رژیم روسل هغه شو د مهسا مینی او وژنې خلکو پرول د مظاهره چانه او خلکو د ویرولو لپاره د ادمونو سزا وی زیاتې کړې. پیران کې ګڼ هغه کسان هم په ادام محکوم شوي دي چې د مظاهرو پر مهال نیول شوي وو. او د هند د کرکټ په غورلی یا آی پی ایل کې نن د ګجرات او پنجاب په ټیمونو لوبيږي. په ګجرات کې د افغانستان وتلی لوبغاړی راشد خان او همدارنګه نور احمد هم شته دي. د دوی لوبه نن مخام په شپږنیم بجو د کابل په وخت پیلېږي. ګجرات که څه هم خپله تیره لوبه په کلکتې ټیم بایللې وه، خو د راشد خان هټریک یا درې لوبغاړي سر په سر سوځولو د ټولو پام وراړولی و. په هغه لوبه کې راشد خان کپټاني هم کوله. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې درته دا مطلب لرو. د افغانستان ګاونډي هیوادونو یو ځل بیا د افغانستان د ستونزو لپاره د حل لار موندلو لپاره راټول شوي دي. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان په اړه په ازبکستان کې د یوې غونډې په درشل کې سره کتلي دي. دا چې د دغې لیدو کاتو جزئیات څه دي او د افغانستان په کوم مسایلو بحث کړی وړاندې په راپور او همدارنګه د دې پایلې به سوي دا به درته په تحلیل کې ولرو. د افغانستان د خپلواکۍ جبهې طالبان تورنوي چې یو شمېر ملکیان یې له دوی سره د اړیکو په تور زورولي او بندیان کړی دي. د جبهې ویلي طالبان وروسته له هغې دا اقدامات کړي دي چې د جبهې جنګیالیو په جنوبي سالنګ کې او څو نورو سیمو کې پر طالبانو په سرلنی بریدونه پیل کړي دي. دا چې د جبهې د مشهور قومندان اکمل امیر د وژل کېدو په اړه هم مختلفې نظریې شتون لري او ګونګسي دي. په دې اړه به هم درته وړاندې په راپور کې تفصیل وړاندې کړو. د افغانستان د متقیدینو سرتاسري انجمن د طالبانو د حکومت لخوا د متقیدینو د حقونو د ورکړې په ځنډ نیوکه کوي. وای متقیدین د ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. د متقیدینو سره مخبرې کړې دي. د دوی خبرې به وروسته په راپور کې درسره شریکې کړو. بهرني مسایلو ته هم تم کیږو او د هند د کرکټ غورلي کې چې کومه سیالۍ پیل کیږي د دې وروستي جزئیات به هم تاسو ته ولرو. نور مطالب هم لرو. ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان متقید افغانستان په اړه د دې هیواد د ګاونډیو هیوادونو د جکپورټ ډیپلوماټانو په غونډه کې د ګډون په هدف اوس پاکستان ته رسیدلی دی. حسیب د تلاش ته بور شو. تلاش صاحب ستړي مشي. تاسو یې راته وایي دغه غونډه کې د افغانستان په کوم مسایلو بحث کیږي او اجنډا به څه وي؟ تلاش صاحب موږ ستاسو غږ نه اورو. مایک معاف ته کاغه ان کې موږ ستاسو غږ واورو.
سلامونه. سبا له دې پیل کوم چې د غونډې وروستي جزئیات دادی چې د غونډه څو شپه مخکې پای ته ورسیده. په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نکتشل د کې وینا وکړله او په خپل وینا کې تر ډیره پورې پر افغانستان او د افغانستان او سیمې ترمنځ په اړیکو باندې خبرې متمرکزې وې. متقی وویل چې افغانستان کې سوله، ثبات او د وضعیت ښه کېدل د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګټه ده او دا هم ټینګار وکړ چې او ادعا یې وکړله چې د دوی په نږدې دوه کلونو حکومت کې هیڅ داسې یوه جدي امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. دغه غونډه مخکې له دې چې دا غونډه وشي، د دې غونډې په درشل کې د چین، روسیې، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د ستونزو پر سیمه ییز حل هم ټینګار کړی دی. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن د افغانستان په اړه په پاکستان کې د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې وویل چې د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو دغه دوه ورځنۍ ناسته به تر ډیره پورې د افغانستان پر موضوع باندې او په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه متمرکزه وي. له دغه غونډې وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دوی په افغانستان کې د یاد افغانستان په اړه خپلې اندېښنې له یو بل سره شریکې کړې او د اندېښنې په افغانستان کې د تروریزم زیاتوالی د امریکا او غرب له لوري د تحریمونو د ادامې له امله په افغانستان کې د دوی په وینا د فاجعې رامنځته کېدل، د افغانانو سخت ژوند او دغه شان ګاونډیو هیوادونو ته د افغان کډوالو د پراخه تګ مسلې د اندېښنې وړ وې او دوی پرې بحث کړی دی. د روانې حمل میاشتې په 18مه د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د غونډې د جوړولو خبر ورکړی و. هغه ویلي وو چې په دې ناسته کې به د افغانستان د مهم انکشافاتو په اړه خبرې وشي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل هغه خبری کلب کې چې رسنوی ته استولی و ویلي چې د امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی د ازبکستان په رسمي بلنه دغه هیواد ته تللی دی او په دغه غونډه کې ګډون کړی دی. په دې ناسته کې به د پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون درلود او په دې غونډه کې بهرنیو چارو د پاکستان د بهرنیو چارو کې د دولت وزیر اینا ربانی کر او د چین د بهرنیو چارو وزیر کین کانګ هم ګډون درلود او په د افغانستان اړوند موضوعاتو باندې خبرې وکړلې. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون بیا په یو مفصل بیان کې د افغانستان په اړه خپل دریس هم روښانه کړی و. په بیان کې د افغانستان په چارو کې د نه لاسوهنې د ژمنې تر څنګ ټینګار شوی و چې پیکینګ به په افغانستان کې د یوه منځلارې او معقول حکومت ملاتړ وکړي او چین غواړي افغانستان یو آزاد او ټول شموله د سیاسي جوړښت خوند وي. دغه غونډه وروستي جزئیات لا تر اوسه نه دي خبره شوې چې راتلونکي څو شوبو پورې به د چین نورو هیوادونو او د نورو هیوادونو لوړ پوړو ډیپلوماټانو د افغانستان په اړه څه موضوعات مطرح کړي دي د بورو سره روښانه
شي. ډېره مننه کور ودان حسیب تلاش و چې په سمرقند کې د افغانستان په اړه د ناستې جزئیات موږ سره شریک کړل. همدې موضوع ته تمکیګ د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمر هم سره په سټډیو کې وصل شوی دی. اتمر صاحب تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلي. په دې ناستې کې په ټوله کې هغه هیوادونه راټول شوي دي چې د افغانستان ګاونډیان دي او د طالبانو سره یو څه اندازه ښه اړیکې لري. څه فکر کوئ چې دغه د ناستې په ټوله کې د طالبانو څه غواړي؟
مننه تاسو ته او لیدونکو ته سلامونه وکړل. فکر داسې کېږي چې ګاونډي هیوادونه یو سلسله تشویش لري د افغانستان په مورد کې، او دغه تشویش نه یوازې ګاونډي هیوادونه لري بلکې د سیمې هیوادونه، د منځنۍ آسیا هیوادونه او نور هیوادونه هم دا لري. او هغه دوه درې مسلې دي. یو د ترهګرۍ مسله ده چې دا ورځ تر بلې دغه اندېښنې زیاتې شوې دي، او دوهم د مخدره موادو خبره ده چې دغه راپورونه داسې ښیي چې د دغه ترافیک هم د نورو کلونو په پرتله مخ په ډیرېدو دی. او دریم اقتصادي مسله ده چې د سیمې هیوادونه چون اوس داسې فکر کوي چې افغانستان کې تر یو اندازې پورې ثبات راغلی، نو افغانستان د باید د دغه لویې پروژې یوه برخه اوسي او په دغه اقتصادي پروژو کې برخه واخلي. که افغانستان کې ثبات راشي نو بعضې هغه پروژې دي چې دلته لکه د ټاپي پروژه ده، لکه د کاسا 1000 د برق د انتقال پروژه ده، یا مثلا د ریل د پرتلویو پروژه ده چې د ترمز نه تر تورخمو پورې رسیږي، او همدغسې دغه د ترانزیت د جنوب د آسیا.
اتمر صاحب، دغه موضوعات چې تاسو یاد کړل په دې کې تر ټولو مهمه موضوع اوس مهال د افغانستان ګاونډیو ته څه ده؟ که څه هم چین مخکې یادونه کړې وه چې دوی په افغانستان کې دلچسپي نه لري او نه غواړي چې دلته نفوذ ډېر شي، په ټوله کې بیا د دوی شتون هلته په څه معنا ده؟
یو خود ترهګري مسله ده، دا جدي خبره ده. بل د مهاجرو مسله ده. دا تاسو اوس وګورئ همدا ایران ته څومره مهاجر روان دي، پاکستان ته څومره مهاجر روان دي، سره د دې چې دومره قیوددار دي. هغوی د دې مسلې نه هم په ډار کې دي چې دغه د مهاجرو لړۍ که ډېر شي، که افغانستان کې ثبات رانشي او دغسې یو حکومت رانشي چې هغه د ټولو افغانانو دپاره د منلو وړ نه وي، نو بیا دغه مهاجرتونه ډیریږي. د بل خوانه
اتمر صاحب، دا په دې معنا ده چې د افغانستان ګاونډیان غواړي په افغانستان کې ثبات وي او هلته یو ټول شموله حکومت وي؟
د دې په ګټه ده. ګوري که دلته ثبات وي، دلته به هغه اقتصادي پرمختیا د سیمې دپاره، دغه کوم چې ما عرض وکړو، دغه ترانزیت او دغه تجارت د جنوب د آسیا او د منځنۍ آسیا او تر اروپا پورې، او مثلا د انرژي انتقال، د ټاپي، د ګاز پروژه، همدغسې د کاسا 1000 او دغسې نورې پروژې دي، د معدن استخراج دی. دلته چین خو مخکې هم د طالبانو سره ځینې توافقات درلودلي دي چې هغه مثلا د شمال د نفت مسله، د مس عینک پروژه ده، ډېر لوی لوی پروژې دي. نو هغوی دا غواړي چې یو خو افغانستان کې د ثبات راشي، بل دغه اقتصادي پروژې د پلې شي چې هم د دې ګټه افغانانو ته ورسیږي، هم د سیمې هیوادونو ته ورسیږي. او
اتمر صاحب، که د طالبانو د ګډون په اړه راته ووایي، دې غونډې ته طالبان هم وربلل شوي دي، د طالبانو ګډون او دې غونډې ته ورتګ یې په څه معنا ده؟
ګوري، تر پرونه پورې دغه مسله نه وه مطرح. نن په خبرونو کې راغلل چې امیر خان متقی دې غونډې ته تللی. په هر صورت زه فکر کوم دا به ښیي چې د افغانستان نماینده په دغسې غونډو کې ګډون لري چې مخامخ د دې هیوادونو اندېښنې دوی سره په مخامخه توګه شریک کړی شي. ګرچې امیر خان متقی د طالبانو په ټولو لوړپوړو چارواکو کې داسې پسته ژبه لري او همیشه دی ژوند کړی دی لیکن تصمیم نیونکی خپل امیر خان متقی نه دی تصمیم بل څوک نیسي بیا د دې خبرې همداسې پاتې کیږي خو په هر صورت دا به یو ښه فرصت کی د امیر خان متقی دپاره چې یو ښه دغه اطمینان ورکړي دغه هیوادونو ته بل دا چې د افغانستان روابط دغه هیوادونو سره دوی تر یو حده پورې ترمیم کړي او جوړ کړي
ډېرې مننه کور ودانت مرصب د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمر و چې د سمرقند د ناستې په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو د افغانستان خپلواکۍ جبهې طالبان تورن کړی دي چې یو شمېر ملکيانې د دوی سره د اړیکو په تور زورولې او بندیان کړی دي د جبهې ویلي طالبان ورسله هغې د اقدامات کړی دي چې د جبهې جنګیالیو په جنوبي سالنګ کې او څو نورو سیمو کې پر طالبانو په سرننۍ بریدونه پیل کړي
د طالبانو ضد وسلوالی ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې طالبانو په کابل پروان کاپیسا او پنجشیر کې یو شمېر ملکیان له دې جبهې سره د اړیکو په تور وهلي او بندیان کړي دي دغه جبهې دا خبره نن په یوه اعلامیه کې کړې د سیمې ځینو سرچینو هم ازادي راډیو ته تایید کړي چې د طالبانو ځواکونو یو شمېر کورونه تلاشي او ځینې خلک یې نیولې دي د خپلواکۍ د جبهې په اعلامیه کې همدارنګه راغلي چې طالبانو د جنوبي سالنګ د څو ورځې مخکې جګړې پر مهال د جبهې د وژل شوو جنګیالیو د جنازې په مراسمو کې د خلکو د ګډون مخه نیولې او هغوی وهلې دي د سې شنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ جبهې تایید کړ چې د دوی شپږ جنګیالي په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره په سختو نښتو کې وژل شول د طالبانو دفاع وزارت بیا ادعا وکړه چې د جبهې د دوو قمندانانو اکمل امیر او بصیر اندرابي په شمول اته کسان وژلې دي خپلواکۍ جبهې په خپل لومړی اعلامیه کې ویلي وو چې د جنرال اکمل امیر وژنه نشي تاییدولای نن په دویمه اعلامیه کې هم د اکمل امیر په اړه څه نه دی ویلي خو د طالبانو ضد بلې جبهې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او ځینو نورو طالب ضد څیرو د اکمل امیر په وژنې خواشینی ښودلې د طالبانو پر ضد څو جبهې چریکي جګړه کوي چې له ډلې د امریکا د جنګ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ په خبره د افغانستان خپلواکۍ جبهه په زیاتو سیمو کې فعاله ده د دې جبهې مشري د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال د دفاع پخوانی وزیر او لوی درستیز جنرال یاسین ضیا کوي
صفی الله ستانکزی و چې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې هغه څرګندونې موږ سره شریکې کړې چې ولې طالبان ملکيان د دوی سره د اړیکو په تور زوروي بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو د افغانستان د متقیدینو سرتاسري انجمن د طالبانو د حکومت لخوا د متقیدینو د حقونو د ورکړې په ځنډ نیوکه کوي وای متقیدین د نوړ اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي نرګس مومن ته وښو نرګس جانې تاسو مستړی مشه په خیر راغلي تاسو ته وای د متقیدینو سره که تاسو خبرې کړي دوی د خپل اقتصادي وضعیت پر درته څه ویل دي او طالب حکومت ورسره څه ژمنه کړي څه وخت به د دوی مشور کول کیږي
سلامونه فریده جان تاسو درنه اوریدونکو ته وخت تاسو په خیر څنګه چې تاسو یادونه وکړې موږ د نن ورځې راپور د متقاعدینو په اړه دی دی خو یو دکني ده چې ګواکې ډیر وخت شو موږ تر اوسه پورې د موږ حقوق نه دی راکړ شوی دي نو په دې اړه موږ ځینې متقاعدینو سره خبرې وکړې خو خپل دکني د موږ سره شریک کړي او خو ول چې هغه په څومره سخت شرایط کې ژوند کوي په دې کې داسې کسان هم دي چې هغوی ناروغان دي ځکه عمر ډیر دی د هغوی ماشومان مسیانو مسؤلیت لري پورونو کې غرق دی خو بیا هم دومره وخت کېږي چې هغوی منتظر کې خو هغوی ته تر اوسه پورې هېڅ د هغوی حقوق نه دي ورکړ شوي دي ورته وخت کې موږ د متقاعدینو د سراسري شورا رئیس سنگر سره مخابرې وکړلې دغه د خبرو پر اساس باندې تر اوسه پورې وايي په هیڅ دولت کې د موږ متقاعدینو ماشونه دونه نه دي ځندول شي دونه چې اوس طالبانو دوره کړې ده نو دوی دا سوای چې دا د موږ حق دی او موږ خپل حق غوښتنه کوو باید موږ حق مو ترلاسه شي نو دا په داسې حالت کې دی چې څو وخت مخکې د طالبانو حکومت د چارو ادارې یو اعلامیه خبره کړې ده او په اعلامیه کې دوی دا سوي دي چې هغه کسان چې معلوم دي او هغه کسان چې متقاعد کسان به بیرته بل مقتنی ول کیږي البته هغه کسان چې لک توانایي ولري او هغه کسان چې معلولین دي هغوی به په رسمي توګه بیرته په دندو کې نیول کیږي نو د دې اعلامیه نه وروسته د متقاعدینو اندېښنې لا ډیر زیات شوې دي ځکه دوی داسې فکر کوي چې واکه طالبان شاید ته هیڅ کوم داسې پلان ونه لري چې دوی حقوق برته ورکړل شي نو په ورته وخت کې موږ د طالبان حکومت د مالی وزارت د ویان سره به هم خبرې وکړې د هغوی د خبرو پر اساس باندې چې موږ یوازې رهبرۍ ته په تمه یو حکومت ته په تمه یو څنګه چې هغوی پرېکړه وکړي نو موږ به دا تصویبو
ډېر زیاته مننه کور ودان نرګس مومند وه چې د متقیدینو ستونزې هم راسره شریکې کړې
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
اوس به هم یوه نړیواله مسله راواخلو. د بشري حقونو د څار سازمان د روسي ځواکونه تورن کړي دي چې په خرسون کې د عامو خلکو د شکنجې لپاره یو مرکز جوړ کړی. خرسون ښار د 2022 کال له مارچ تر نومبر پورې د روسانو په لاس کې و. تفصیل د صفي الله ستانکزي په دې راپور کې.
د بشری حقونو د سار سازمان وی روسی ځواکونو په خرسون ښار کې د اوکراین عام خلک په غیر قانوني توګه نیولی او شکنجه کړی دي. دغه سازمان په راپور کې چې نن د اپریل 14 مخبور شو راغلی چې روسی ځواکونو د 2022 کال له مارچ تر نومبر پورې د اوکراین په سویل کې د خرسون ښار د اشغال پر مهال هلته د شکنجې مرکز جوړ او ځینې نور ورته تاسیسات هم اداره کول. د دې نیویارک میشتې بشري حقونو ډلې په راپور کې راغلي چې د روسانو د شکنجې مرکز د خرسون په تپلونی ریکټیف وارټ کې جوړ شوی و او د ښاروالۍ په ودانۍ، سیمه ییز ښوونځي او هم د هوایي ډګر په ګودام کې د راپورونو له مخې نور دغسې توقیف ځایونه تاسیس شوي وو. د روسي ځواکونو د شکنجې او بند د قربانیانو په وینا چې د بشري حقونو د سار سازمان سره یې خبرې کړي، د روسیې اشغالګرو ځواکونو بندیان وهل، ټکول، دردناکه برقي شاکونه ورکول او په مرګ یې ګواښل. د بشري حقونو د سار په سازمان کې اوکراین د برخې سرڅېړونکي یولیا ګوربونوا ویلي د دغې وحشتناکو عملونو مسؤول باید بې سزا پاتې نشي. هغې زیاته کړې قربانیان او د دوی کورنۍ باید د دوی د رنځونو جبران او د ورکو خلکو په اړه معلومات ترلاسه کړي. د بشري حقونو د سار په راپور کې ویل شوي چې په اوکراین کې د وسلوالې جګړې ټولې خواوې مکلفې دي چې د نړیوالو بشردوستانه قوانینو سره سم عمل وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د یو ورته راپور د جوړولو لپاره د سیمې له څلور دېرشو داسې اوسېدونکو سره خبرې کړي چې د ناوړه چلند او ځورونو ښکار شوي وو. مرکه کوونکو خلکو ویلي وو چې روسي ځواکونو ملکیان د اوکراین د پوځ یا د روسیې له ملاتړ برخمنو بېلتون غوښتونکو پر ضد د جنګیالیو د ملاتړ په تور نیول شوي. موسکاو تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو په تېر کې ویلي چې په اوکراین کې روسي ځواکونو جنګي جنایتونه نه دي کړي او نه ملکي وګړي په نښه کړي دي. د اپریل په څلورمه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په غوڅ اکثریت په اوکراین کې د احتمالي جنګي جرمونو د څېړلو لپاره د تحقیقاتي ادارې د ماموریت د غځولو او پراخولو په ګټه رایه ورکړه.
صفی الله ستانکزی چې د اوکراین د جګړې روستي جزئیات راکړ. اوس به هم خپل سپورتي خبريال بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب، په تاسې مستړی مشه په خیر راغلی. تاسې راته وایئ چې د سپورت په ډګر کې تازه او نوې خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. تاکل شوی چې نن د هندستان غوره لیگ یا آی پی ایل په سیالیو کې اتلسمه دوبه د ګجرات ټایټنز او پنجاب کینګز لوبډلو ترمنځ ترسره شي. دغه سیالي چې د پنجاب په کوربتوب په موحالی لوبغالي کې ترسره کیږي. د ګجرات لوبډله کې به دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نور احمد هم لوبه کوي، خو نور احمد تر دې دمه د آی پی ایل په سیالیو کې د لوبېدې موقع نه ده ورکړل شوی. نننۍ سیالي د راشد خان لپاره له دې اړخه مهمه ده کاغه نن وکړی شول چې درې لوبغاړي وسوځوي، نو د ویکټو اخیستونکو په قطار کې به لومړی مقام ترلاسه کړي او بیا به ارغوانی یا پرپل خولۍ ورکړل شي، او دا به د آی پی ایل په تاریخ کې لومړی ځل وي چې راشد خان دا خولۍ په سر کوي. راشد خان تر دې دمه په درېو سیالیو کې 8 ویکټې اخیستې دي او د زیاتو ویکټو په لیست کې د راجستان لوبډلې لوبغاړی چهل مخکښ ته چې لس لوبغاړي سوځولې دي. د پنجاب د لوبډلې لوبډل مشر شکر داون چې تر دې دمه په روانو سیالیو کې د توپهونکو په برخه کې مخکښ دی، د راشد خان د لوري 15 ځل سوځول شوی دی. د دې سیالیو د تیری ورځې په لوبه کې چې راجستان رایلز د چنئی سوپر کینګز لوبډله ماته کړه، لومړی مقام ته ورسېده. او د اروپا د فوټبال د اتلانو په لیګ کې تیره شپه د کابل پر وخت ناوخته دوه مخکښ کلبونو ریال مادرید او چلسی په کوارټر فاینل کې سره سیالي وکړه چې 2-0 پر وړاندې د مادرید لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. د ریال مادرید لپاره کریم بنزما او مارکو انسیو ګولونه ووهل. په دې سره چلسی هم له دې سیالیو بهر شو، مادرید نیمه پیلوبې ته ورسېده. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیګ په کوارټر فاینل سیالیو کې مانچستر سیټي، میلان، انټر میلان او ریال مادرید خپل سیالان مات کړل او نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړه. د ویلو ده چې د دې سیالیو نیمه پیلوبې به د مای میاشتې په 9 نیټه پیلېږي.
ډېرې مننه کورودان بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو. اوس به هم نیمروز ته ورشو. په نیمروز ولایت کې په دې وروستیو کې د ایراني پیسو راکړه ورکړه ډېره شوې. تفصیل به په دې راپور کې وکړو.
د نیمروز ولایت زرنجښار بازار دلته خلک نږدې په ټولو ورځنیو معاملاتو کې له ایراني پیسو کار اخلي. د افغانستان په دې سرحدي ولایت کې تومن له کلونو رئیس کارول کیږي.
سرحدی ځای د ټول تومان راوړي. اکثر خلک کارګر دي، موږ هم دوکانداران یو، مجبور یو تومان او هر ډول پیسې واخلو، ځکه چې کاروبار نشته. له سهاره تر ماښامه ناست یو. چاته چې وایو افغانۍ، وایي تومان لرو، تومان اخلو، بیا صرافي کې بدلوو.
نیمروز ولایت ته اکثر توکي له ایران څخه وارديږي. سوداګر توکي په ډالرو او تومنو اخلي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي بیا ګرانبیه توکي لکه کور او موټر په ډالرو او تومن فلوري. پر ایران د نړیوالو بندیزونو له امله تومن په نړیوال بازار کې ډېر کله د ډالرو په مقابل کې ثبات نه لري او کله یې هم ارزښت سخت راټیټیږي. د همدې له امله نیمروز ته له ایران څخه د وارد کیدونکو توکو بیې تر ډېره بې ثباته وي. په دې کچه د تومنو کارول د نیمروز ولایت سوداګر هم اندېښمن کړي دي.
روزانه چې تروانې د تومن بیا ارزښته کیږي او ملت مناکه فناکه پیسې په جیب کې توان ورته کوي، پیسې په کور کې توان ورته کوي، پیسې د سراب سره پرتی توان ورته کوي. مثال په تور یو سلی سل میلیونه درلوده دی، هغه سل میلیونه اوس پر لس میلیونه ولاړ دي.
شنونکي وایي د تومن کارول د خلکو په توان دی او باید مخه یې ونیول شي.
مردمایی که در مناطق سرحدی هستند با آمیزش هایی که با مردم همسایه ها دارن رفت آمده دارن.
هغه خلک چې په سرحدی سیمو کې اوسیږي هغوی له گاونډي او خلکو سره ډیره راکړه ورکړه لري. هغوی ته دا مهمه نه ده چې اقتصاد، ارزښتونه او ملي حاکمیت څه دي. هر ډول پیسې چې په کم وخت کې وکولې شي د دوی اقتصادي معاملې تر سره کړي همغه استعمالوي. مدیریت باید د مرکزی بانک، مرکزی حکومت او د یو حکومت اقتصادي سیاست له لارې وشي چې هغه هم ملي حاکمیت پورې تړلې دی.
صورت بگیره که او باز هم وابسته به حفظ حاکمیت ملی در اراضی و سرحدات کشور است.
د افغانستان اکثر اوسیدونکو هیواد کې د افغانۍ د بې ثباتۍ له ویرې هڅه کوي تر څو افغانۍ په بهرنۍ اسعارو بدل کړي او له ځان سره یې وساتي. پاکستانی کلدار او ایرانی تومن د افغانستان په ځینو سرحدي ولایتونو کې په ورځنۍ معاملاتو کې کارول کیږي. نیمروز کې د طالبانو چارواکي که څه هم وایي چې د بهرنۍ اسعارو د کارولو مخه نیسي خو تر اوسه په دې تړاو اقدام نه دی کړی. د تیر جمهوري نظام په دوره کې په نیمروز ولایت کې د تومانو پر کارولو بندیز لګیدلی و، خو د بندیزونو سره سره د تومانو په کارولو کې بدلون نه دی راغلی.
د خبري مجلې پای ته راورسېدو. اوس هم ورزو ژوند پروژه کې ستاسې ځانګړی پیغام اورو.
ژوند په روژه کې
زه اسماء حسامیم، د انجینری پوهنځي محصله، د جلال آباد ښار اوسیدونکی یم. لکه څنګه چې پوهیږئ اوس د رمضان مبارک میاشت ده، نو دغه میاشت چې موږ سره هم په جلال آباد کې د خپلو کورنیو سره تیروي یو څه لنډ توضیح به ورکړم. کله چې رمضان مبارک میاشت راځي دې لپاره ټول ډیر زیات خوشحاله وي، ځکه چې کوم کسان که یو له بل سره خفه وي یا هم په مینځ کې کوم خفګان رامنځته شوی وسي، د دغه میاشت په برکت به دغه له منځه ځي. د ورځې که څه الک وسي، که څه جلۍ وسي، یعنې که څه ښځینه طبقه وسي یا نارینه طبقه وسي، ټول یو له بل سره مشترک کار کوي. د پخوانه په دغه میاشت کې لږ مېرمنې زیات وخت په اشپزخانه کې تېروي تر څو ماښامې تیار کړي. ماښامې لپاره یو خاص غذاګانې آماده کړي، لکه پخوا به یو پخلی به کوو، خو په دغه وخت کې دوی دوه درې پخلی کوي، ورسره چکنی، اچار، دغه شیان آماده کوي تر څو د ټول د خوښې وړ وسي. او ډېری وخت خلک دغسې غذاګانې آماده کوي چې د هر یو شوق علاقه ورسره وسي. او کله چې ماښام رانږدې کېږي ټوله کورنۍ سره جمع کېږي په یو درسخان باندې. خدای دې کړي که څوک خفه یا خوشحاله، ټول سره یو درسخان ته را جمع کېږي، هغه خفګان له منځه وړي او په خوشحالۍ باندې بدلوي، او هغه درسخان ته یو خاص برکت او خوشحالي ورکوي. چې رمضان میاشت د دې دلیل هم کیږي که په خوا ټولو نشو کولای په یو درسخان کینی، نو اوس په یو درسخان سره کیناستلی شي. ما د روژه ماتي څخه ټول خپل دعاګانې او کوي با دغه څخه عبادت لمونځ او قران شریف کول. سو قران شریف لولي نه لوري، غي د خپل خوخه ده. خو لمونځ نه بعد د دې چا تیاری بچی سره څوک انجلوبۍ خوري، څوک ورسره مټایان اخلي، څوک ورسره خورما اخلي، خو مقصد یو څه تیاری تر څو ټوله کورنۍ جمع کینی او بل سره قصې وکړي، د خپل ورځني ژوند یا کوم کارونه چې دي ترسره کړي دغې په اړه خبرې وکړي، یو بل ته مشوره ورکړي. نو خلاصه دغه میاشت یو خاص خوند لري د ټولو خلکو لپاره، ځکه یو خاص بدلون د ټولو لپاره راوړي، د ټولو ته د یو ځای کېدلو دلیل کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.